نه ده برابر او کنه ورتیا هم دی رسته دا هم دې شته په ځوانانو کې خدای چې ورتیا نه ده برابر او دا یو ډیر یو خو زرین چې ځوانان ته کېدل شي د ښه استفاده او کې ودم د دې یو ښه اقدام خپل هم داس ډیر نیواله مو غواړم چې مثلا زده کړو کوم یو زیته ورسیږم دا چې ماته زمينه نه ده برابر زه نشم کولای د زده کړو کوم خپل هیلو ته ورسیږم خپل ارمانونو ته هغه خوبونه خیال نه چې مالې دلی دي زه نشم کولای دا سکالرشپ هم کولای زما د خوبونو امیدونو یا د هیلو پوره کېدل یو وسیله جوړه شي دا کدلته زمينه برابر نه ده دلته مو نه پرېږدي نو موږ دې پرېږدي چې موږ د یو بل لار نه خپل هیلو ته ورسیږو دا چې زموږ د هیلو دومره کېدلو هره لاره بندی نو دا خو ما دپاره یا د ټولو افغان نجونو دپاره ډېره دردواره ده
هغه کسان چې سکالرشپ برابري د افغان ځوانانو لپاره هغو ته به د تاسو خبرې څه وي چې په څه ډول تاسو سره مرسته وکړه چې طالبان ونیسي کړی مانع وګرځي
هغو نفرانو څخه خو لومړی یوه خاصه مننه کوم چې دومره زموږ غم ورسره دی دومره زموږ فکر ورسره دی او غواړي چې موږ زده کړه وکړو خپل حکومت زموږ لپاره نه دی دردمن مګر دودونه احساس لري او موږ ته داسې یو زمینه برابره چې موږ زده کړه وکړو نو نه خو ډېره زیاته مننه کوم او بل داسې یو حل لاره جوړه شي چې وکولی شي طالبان مثلا موږ ته اجازه راکړي موږ لاړ شو زموږ یو محرم موږ سره ومني که هغه زموږ ورور وي زموږ پلار وي یا زموږ داسې یو بل شخص چې موږ سره محرم وي او داسې یو زمینه برابره کړي که موږ وکولی شو هغو سره لاړ شو ځکه چې بې محرمه تګ که نه دلته مخنیوی کېږي او موږ نشو کولی لاړ شو خپلې زده کړو وکړو نو هغو نه به ډېره زیاته مننه ده ووایم که دغه زمینه کې موږ سره یو محرم واوسي دا به ډېره ښه وي
تاسو له هغو کسانو نه چې ځوانانو ته د سکالرشپ زمینه برابروي څه غوښتنه لرئ چې تاسو ته لا هم د زده کړې په برخه کې نورې اسانتیاوې چمتو کړي
بلکل دا هم ډېره د ویار زیاده چې داسې اشخاص شته د زموږ زده کړې لپاره کوښښ کوي نو ډېره زیاته مننه ورنه کوم او دا کومې ستونزې چې په منځ کې دي که د دې د حل لارې دپاره دا زموږ مشران یا زموږ حکومت سره وغږېږي یا چې موږ لاړ شو خپلې زده کړې وکړو نو دا به ډېره ښه وي
که چېرې دا وضعیت همداسې دوام وکړه په افغانستان کې دننه هم ځوانانو ته زده کړې نه وي کوم څوک چې سکالرشپ زمینه برابروي هغو ته هم اجازه ورنه کړي یا ځوانانو ته نجونو ته دا بانه جوړه کړي چې محرم نشته دا وضعیت که همداسې دوام وکړي دا څومره د ځوانانو کورنۍ او هیواد په زیان تمامېدلی شي
بلکل دا خو په سلو زموږ په زیان ده لکه څنګه چې زموږ ملک تاسو اوس ګوري یعنې د پخوا په پرتله که موږ جمهوریت کې کومې زده کړې کولې څومره پیشرفت هم کړی ور یو ځای ته رسېدلو اوس ډېر زیات شاته لاړلو داسې فکر زه کوم چې مسخد موږ شل کال دېرش کاله شاته تللي نو دا چېرې زمینه هره لاره زموږ پر مخ باندې بنده یې موږ نه اخلي نو زه فکر نه کوم چې چا خبره څوک به د ژوند کولو هیله ولري او یو ورځ به م په خوښۍ تېره کړي هره ورځ به دوی وایي چې مثلا دنیا یا ژوند کله خلاصېږي او کله به موږ د دې څخه بېغمه کېږو دا ډېره دردواره ده چې موږ یو لاره پیدا کوو هغه ټول لاره زموږ په مخ باندې بدلېږي بیا هم خدای دې زموږ حکومت ته د نیک هدایت وکړي او داسې یوه لاره موږ ته جوړه کړي چې موږ د دې ژوند کولو نه د ګډوډ ماحول نه د وضعیت نه ډېر متاثره او ډېر زیات جګرخونه وي نو دغه حل لاره ته جوړه کړي نو دا به ډېره
بله تاسو څه پلان لرئ ادي اقل د ځان لپاره چې د زده کړې کچه لوړه کړي څه پلان لري خپل هم ځان ته څه فکر کړی
لکه موږ کوم خیالات لرل کوم هیلې م لرلې چې موږ به زده کړه کوو خپل وطن ته به خدمت کوو د خپل وطن بچي به روزو موږ به یو ځای ته رسېږو هغه ټول زموږ هیلې خیالات دب وطن له منځه لاړل خو بیا هم په کور کې مطالعه کول یا د بهر استادانو نه په آنلاین شکل درس لوستل یا درس ویل بعضې نیم کورسونو یا مدارس چې خلاص دلته هغه هم چې ډېرې زیات بند دي نو په پټه باندې لږ لږ زده کړه کول هم ډېر زیات ناهیلي هیلې م خاورې دي خو بیا هم د ځان لپاره یا د خپلې کورنۍ لپاره او کوم ضرورتونه چې موږ لرو د هغې لپاره کوشش کوو چې یو څه زده کړو خو دا چې موږ هره لاره بنده ده موږ زمینه نه لرو موږ داسې لاره نه لرو موږ هغې باندې لاړ شو او ځان ته لکه په تیارو کې یو څراغ نه لرو چې موږ هغې څراغ ته لارې تګ وکړو او ورشو خو بیا هم خپل کوشش کوو ځکه که ډېر ناهیلي شو او د ژوند نه بېخي بېزاره شو او چې هېڅ نه کېږي نو دا هم ډېره سخته ده نو که په کور کې مطالعه کوو یا د بهر استادانو نه آنلاین درسونه وایو یا داسې کوم مدرسې ته ځو نو په همدې مو خپل فکر راجم کړی دی او په همدې لارې سره غواړو چې لږ مخکې تګ وکړو یو څه زده کړو
ډېره زیاته مننه ژوندی سلامته اوسې
هیله کوم مننه کور ودان
شمس الرحمن شیرزاد چې اوس د کمپیوټر ساینس د پانځم محصل دی وای دته د قمر رسنیز بنسټ په مرسته د لوړو زده کړو سکالرشپ برابر شوی وو هغه یې پاکله وای
الحمدلله اول خو ډیر زیات خوشاله یم چې د قمر د ماسلینو څخه یم. تقریبا درینیم کال مخکې د یو سکالرشپ لري چې ما ته آنلاین مخې ته راغلو او ما ورته ثبتینامه وغه د نمره کولو پروسه مې ټوله مخ ته یوړله. له هغې راهیسې مې ثبتینام وکړلو او پوهنتون مې شروع کړی. اوس فعلا اتم سمستر کې یم او ورسره د خپله وظیفه هم د کمپیوټر ساینس بخش کې وړم.
درته وایي چې کله دې دلته درس شروع که څومره اسانتیاوې درته برابرې کړلې؟ مثلا په کومه برخه کې تاسو سره مرسته وکړه؟
مشخصا د دوی مرستې خو د پوهنتون د فیسونو اړوند وی چې د څلور کالو فیسونه یعنی هر میاشتې فیسونه دوی تحویلول. بیا ورسره د کارموزۍ یا د انټرنشیپو برخه هم وله چې که قمر دفتر ته راتللی شي نو کولی شي کار زده کړي او بېرته همدلته کار ترسره کوي، خپله وظیفه همدلته ترلاسه کوي. تقریبا اته میاشتې زه د قمر دفتر ته لاړم.
تاسو په خپلو خبرو کې کمپیوټر ساینس یادونه وکړه، د کمپیوټر ساینس په برخه کې تاسو لوړې زده کړې د قمر په مرسته وکړې؟
وو مختلف پوهنځي ول مختلف څانګې ولې، خو زما خوښه هم کمپیوټر ساینس وه. زه کانکور کې هم کامیاب شوی وم خو یو بلې څانګې ته کامیاب شوی. بیا مې د قمر له لارې خپل خوښې څانګې ته راغلم او کمپیوټر څانګه کې خپلې زده کړې مخته وړم.
ځینې بنسټونه چې دغسې امکانات لري چې ځوانانو ته د زده کړې زمینه برابره کړي، دا کار څومره مهم ده چې د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې چې د زده کړې دروازې خو د ښځینه په مخ بندې دي چې بندې دي، نارینه وو ته هم چندان شرایط نه دي برابر. داسې بنسټونه څومره ښه دي چې ځوانانو سره د زده کړې په برخه کې مرسته وکړي؟
خوري ډېر زیات متاثره دي، ځکه تاثیر کوي دغه ماحول باندې. دلته خو افغانستان حالت داسې دي کله یو رقمي کله بل رقم ته یې صحیح نه دغه کېږي، چې مثال جج کې چې اوس سره کوم څنګه حالات را روان دي نو ډېر زیات تاثیر گزاره دي. شخصا زه خپل ځان وانګرم چې مثال ما د څومره تاثیر گزاره ده. زه تقریبا نه نوي کې فارغ شوم، بیا مې یو کال یو شخصي پنتون ته تقریبا دوه سمستر زلاړه، خو چونل ته زما کورم او مسولیتونم راپسې زیاتو کارم، نو زه ما نه شو کولای چې هغه فیزم ورکم او پنتون سم صحیح مخته بوزم. نو د ټولو لپاره ډیر زیات متاثر دی. زه چې کله راغلم دلته د جلال آباد او دا ماحول سره فرق هم کوي، نو زه ډیر زیات خوشاله شوم. قمر ته تلم او تیرم تلم، ورسره مې څنګ کې دوه وظیفه هم پیدا کړله چې ما د شپې شفت کې هم کار کاوه په یو شخصي اداره ولا هغې سمه د زه ګرافیک ډیزاینر کار کاوه. بیا د وخت په تېرېدو سره همداسې وخت راغلو چې ما پسې زنګ ووهل شو چې داسې یو کس شته دی چې هغه قمر ټرین کړی، یعنی قمر سره یې کار کړی یا ورسره پاتې شوی یا راشي موږ سره وظیفه ترلاسه کړي. نو الحمدلله اوس یو وزارت دی او هغې کې د ګرافیک ډیزاینر او ویډیو ایډیټر ویډیوګرافر دغه کارونه مخته وړو، نو ډېر زیات تاثیر ګزاره دي.
د قمر بنسټ د رسنیو مسول او د خبرونو پریزنټر عبدالله ریحان وایي چې د دوی د بنسټ موخه د افغانستان په دې سختو شرایطو کې افغان ځوانانو سره د ژوند په هر پړاو په تیره بیا د زده کړو په برخه کې د اسانتیاوو برابرول دي. نوموړی په پایل کې د خپل وروستي فعالیت په هکله غږیږي.
قمر بنسټ په افغانستان کې په درې ولایتونو کې په کابل، قندهار او ننګرهار کې 300 سکالرشپونه اعلان کړي دي افغان جنو او هلکان ته. ولې د جنو مسله کې خو لږ غشته کنه، هغه محدودیتونه لري پانتون پړوغه بیا غ دوه کلن طبي انسټیټیوټونه کې دولت خو اجازه لري. هغه یمغه برخه ته معرفي کو ځوانان کمپیوټر ساينس، اقتصاد، انجینری او ژورنالیزم پانزوي کې هغه معرفي کو د بخپل پروسه لري. اوس سپتنم پروسه جریان لري، به سپتنم پروسه تړل کیږي، هغه وروسته به دینه ازموینه اخیستل کیږي. ازموینه کې به د ټاپ 300 کسان موږ د خصوصي پانتونونو ته انسټیټیوټ ته معرفي کو، خويند انسټیټیوټونو ته او هلکان پانتونونو ته.
دا سکالرشپونه په داخل د افغانستان کې دي، یعنی به هر هیواد ته نه دي؟
بله بله، د داخل د افغانستان کې دي او خصوصا هغه خويندورون ته چې غوي اقتصادي مشکلات لري، اقتصادي ستونزې لري، هغه نشي کولای چې په خپل پیسو باندې یا په خپل واس باندې یا په خپل مټو باندې دوی لوړ زده کړې وکړي. ولې لوړ زده کړې؟ دوی هیلي د دغه لپاره، اصلا د دغه ډول ځوانانو لپاره دا شوې دي. کنه ځین ځوانان دي اقتصادي مشکلات هم لري، مثلا کانکور کې مغوي ښې نتیجې ته نه دي رسیدلي. دغه ناسم اقتصادي وضعیت ته دوی دغه هیلی تر خاورو لاندې کړي تر څو دوی لوړ زده کړو. فقط په دغه مخه باندې موږ دغه پروسه په لاره چول. دینه مخکې موږ تقریبا درې نیم کال مخکې تر اویا کسانو پورې موږ دا پروسه درلودل. الحمدلله ډیره کامیابه وه. اوس هلکان په اووم سمسټرونو کې دي، ژوند کې کافي بدلون راغلی ده، په ښو ځایونو کې اوس دندې وظیفې لري. نو دغه اړتیا او ضرورت ته په کتو سره، یعنی یو ډیر بنیادي بدلون ته په کتو سره، د ځوانانو په ژوند کې موږ دغه پروسه بیا په لاره واچوله.
بله، قمر بنسټ یوازې د دې لپاره چې ځوانانو سره مرسته وکړي افغانستان په دې سختو شرایطو کې چې د زده کړې زمینه نه ده برابره په تیر نجونو ته یوازې د همدردۍ او وطن سره چې مینه لري ځوانانو ته غواړي کومک وکړه په دې موخه دا کار کړی ده او که راته ویلی شي چې په دې کې هدف څه ده؟
دقیقا کومه مسله چې تاسو یاده کړه همدغه هدف ده. اصلي هدف همدا دی چې هغه ځوانان چې مثلا ستونزې لري مشکلات لري د دوی لاسنیوی وسي په زده کړیزه برخه کې مغر د هیواد د آبادی په لور یو بنسټیز کار افغانستان تو افغان ځوانانو ته اصلی موخه همدا ده. دلته بل هیڅ مثلا کوم مسله پکې ځای نه لري، فقط د دې لپاره چې ځوانانو په ژوند کې یو اساسي بدلون راشي. هغه ځوانان چې د هغوی هیله لري چې لوړې زده کړې وکړي، ولې نسي کولی چې مخکې لاړ شي پر خپل مټ؟ په موږ په همدغو ولایتونو کې له معتبرو خصوصي پوهنتونونو سره موږ قراردادونه کړي، یعنې د افغانستان په سطح مخصوص مثلا په کابل کې سلام پوهنتون دی، رڼا پوهنتون ده، هغه مثلا مشهور ښه یعنی هغه د اعتبار شهرت یې هم ډېر ښه دی. دوی څلور کاله ټول مصارف موږ ورکوو، فیسونه به موږ هر سیمسټر پای کې دوی فیسونه ورکوو، هغې نه وروسته به دوی فالو کوو، دوی به تعقیبوو درسونه څنګه دي، دوی ته به بیا ورکشاپونه، دوی ته سیمینارونه، دوی ته آموزشي دورې، دوی په انټرنشپ باندې بیرته په قمر کې کار کول، دغه زمینې مالی برخه کې چې موږ دوی سپورت کوو. خپل بیا یو خو موږ عمومي کمپاین کوو د خپلو مثلا افغانانو ترمنځ، خصوصا بهر میشتو افغانانو باندې، بیا موږ هغه دی چې هغوی دا ډول ځوانان سپورت کړي، یو داسې کم برخه مرسته دغه ډول افغانان منسره کړي. ولې له دې ورهاخوا موږ په بهر هیوادونو کې غلرو همدغسې کوم خیریه بنسټونه دي، خیریه انجوګانې دي، هغوی سره به موږ ډیل کوو، هغوی سره قراردادونه کوو، هغوی ته مثلا موږ پروپوزل ورکړی وو چې دغه برخه کې افغانستان کې ضرورت ده، اړتیا ده، او مثلا دومره ښه تغییر راوړلی سي ټولنه کې. دا اوس خپله د قمر 15 کسان سټاف چې دی بیرته د قمر محصلین دي چې قمر معرفي کړي وو درې نیم کاله وړاندې، هغوی اوس ماشاءالله قمر کې دنده ترسره کوي، یو ښه اندازه معاش اخلي، خپل ستونزې د کور ستونزې ټول ورسره حل دي. نو دغه ډول پروپوزل موږ ورکړی الحمدلله د هغوی لخوا هم تایید شوی ده. نو ډېرې برخه ځوانان هغوی سپانسر کوي، ځینې برخه به موږ هڅه دا ده چې دغه برخه ډېره وغځو، یعنی شاید روان سیمسټر کې هم سه 300 نور اعلان کړو، 500 نور اعلان کړو، ممکن مثلا دا تعداد تر زرو دینه واوړي. یعنی زموږ هدف دا ده چې په تعلیمي ډګر کې او د لوړو زده کړو په برخه کې موږ ډېر لوی کار وکړو. که څه هم 1300 یتیمان دا اوس خصوصي مکتبونو ته موږ معرفي کړي، هغوی کتابونه، قرطاسیه، لباس، د مکتبونو فیسونه، ټول مسایل موږ ورکوو، هغه پروسه هم جریان لري. دغه ترڅنګ اوس موږ لوړز د کړو برخه تم داسته.
زه به خنه وړاندې پوښتنه کوم، مګر د اکثره کسانو په ذهن کې دا مسایل تاویږي په افغانستان کې اکثره کسان چې کله دا ډول مرسته غواړي ځوانانو سره وکي، یا میرمنو سره، یا ماشومانو سره، دلته بیا یو څه چې دوی وایي چې په پروسه کې شفافیت نشته. کنه داسې یو څه وړاندې کوي چې مثلا هر څوک خپل ملګری، خپل خپلوان را وړاندې کوي. په دغه برخه کې تاسو کوم څه په نظر کې نیسئ؟ که څه هم په پایل کې تاسو رڼا واچوله، تاسو کومو ځوانانو ته لومړیتوب ورکوئ؟
دا ډېر ښه پوښتنه ده. زموږ خو مسله داسې ده چې موږ فعلا مثلا 300 سکالرشپ اعلان کړي، بیا د 300 سکالرشپو ته ممکن تر زر یو نیم زر کسانو پورې هغوی دې ته نوملیکنه وکړي. موږ دې ټول ته ایمیلونه کوو، زنګونه وهو، دوی به راغواړو، موږ به یو عمومي د ازموینې نیټه ټاکو، په هماغه ورځ به موږ ازموینه اخلو. په دې برخه کې به یو موږ د کانکور په څیر سوالونه لرو، مثلا هغه د مکتب سوالونه چې کنه، ځکه معمولا چې پوهنتون ته څوک راځي هغه به له مکتب فارغي بیا راځي، د هغوی اړوند سوالونه لرو. او په پای کې به ځینې تخنیکي او تخصصي سوالونه ولرو، مثلا د هر فیلډ مربوط، مثلا د کمپیوټر ساينس که څوک وایي، مثلا هغه ته موږ وایي چې ولې ته مثلا کمپیوټر ساينس د انتخاب کړی، مثلا اهداف څه دي، په اړه ستا پلان څه ده، مثلا داسې ځینې تخنیکي سوالونه لرو چې په هغې سره موږ دا معلوموی سو چې په واقعي معنا دغه ځوان ذهنیت څنګه دی، فکر یې څنګه ده، دی کولی شي چې په رښتیا د ده په ژوند کې بدلون راشي، مثلا آیا دا په رښتیا مستحق دی که نه دی. له دې مخکې باید یادونه وکړم چې موږ د هغه په برخه کې ثبت نام په برخه کې کله کوم فورم یا کوم لینک چې موږ شیر کړی دی، د کوم لینک له لارې چې ځوانان ثبت نام او نوملیکنه کوي، هلته موږ ځینې داسې سوالونه یا ځینې داسې اپشنونه ورته اضافه کړي دي چې په هغې سره موږ دا معلومولی سو چې څوک مستحق دی، څوک نه دی، څوک باید انتخاب شي، شارټ لیست شي موږ سره مخکې لاړ شي. انشاءالله قمر بنسټ یو ښه مخینه لري په افغانستان کې، ډېری دوستانو ته معلومه ده، یوه تیره تجربه هم لرو. موږ 40 کسان مالیزیا ته هم لیږلي وو، هلته مو د البخارا پوهنتون سره زموږ قرارداد شوی وو. الحمدلله غزوانان به کال بل کال ته فارغېږي، هلته ډېرې ښې لاسته راوړنې لري، د پوهنتون په فعالیتونو کې ډېره ښه ونډه اخلي زموږ دغه افغان ځوانان چې قمر بنسټ معرفي کړي دي. یعنی هدف دا دی چې الحمدلله هغه زموږ د شفافیت مسائل او هغه زموږ د بیرته د راپور ورکونې مسائل ټول ډیر واضح دي. په همدغه برخه کې موږ چې په نورو برخو کې فعالیتونه لرو انشاءالله چې دا ډیر واضح دي.
بله، که درته وایي چې نجونو ته څومره زیات امتیاز ورکولی سي قمر بنسټ، ځکه لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې لومړی ویل چې غوډي له زده کړې څخه محروم دي، په دولتي پوهنتونونو کې نورو ځایونو کې دوی یوازې کولی سي په سي برخه کې دوی زده کړې وکړي. د قمر بنسټ څومره ډیر امتیاز قائل دی نجونو ته؟
دا ډیره مهمه مسله ده. اصلا خو زموږ نظر دا دی چې باید څومره پاملرنه وشي، څومره حق شته، هغه د دوی اساسي حق دی. پښتنې اصلا ځاینه پیدا کیږي، هغوی باید په دې پروسه کې شامل وي، هغوی ته باید زمینه برابره سي د زده کړو لپاره. ولې چې هغه موږ په افغانستان کې هم څومره چې موږ هغه اجازه لرو یا هغه څومره محدودیتونو په چوکاټ کې چې کوم کار مخکې وړی سوال ته، انشاءالله د دوی لپاره موږ دغه فرصت چمتو کړی دی. انشاءالله یوه ښه فیصدي برخه به موږ هم نجونو ته ورکوو، همدې خویندو لپاره به ورکوو. په صحیح برخه کې، صحیح برخه کې چې کوم پوهنځي دي ټول موږ ورته انتخاب کړي دي، نرسنګ ده، قابلګي ده، پروتیز دندان دی، استوماتولوژي چې ورته وایي، لابراتوار برخه ده، طبي ټکنالوژي، دغه ټولې برخې ورته انشاءالله موږ ټاکلي او انشاءالله خویندې به انشاءالله دې برخه کې هغوی ونډه پکې لري. البته لیوالتیا موجوده ده، ځکه چې موږ سره اړیکې نیسي، ایمیلونه کوي، مسیجونه کوي، زموږ پاڼو ته موږ سره اړیکه نیسي او ډېر لیوالتیا لري چې هغوی ته البته دغه فرصت برابر سي او هغوی ترې استفاده وکړي.
کله چې دغه ډول سکالرشپونه اعلانېږي، په کوم شمېر ځوانان نوملیکنه کوي؟ تاسو وایئ چې مثال تاسو ویلې چې 200 کسانو ته شاید 1500 کسان نوملیکنه وکړي. معمولا تاسو د ځوانانو علاقه له زده کړې سره څومره وینئ؟ کله دا ډول اعلان تاسو وړاندې کوئ، څومره ځوانان غواړي چې نوملیکنه وکړي؟
دا ډېره ښه پوښتنه ده. د زده کړو علاقه د نورو وختونو په پرتله دا زه ډېر ډاډه ویلی سم، ځکه زه خپله یو ځوان یم، یعنې د ځوانانو له زړه ډېر زه ښه راتللی سم او د دغسې اقتصادي ستونزو یوه تجربه زه خپل په مخ کې ژوند کې لرم. نو اوس چې موږ ګورو الحمدلله علاقه د ځوانانو ډېره ښه ده. همدغه یو ښه مثال دی چې موږ تقریبا درې څلور ورځې کېږي چې موږ لینک خپور کړی ده، تر اوسه پورې تر 800-900 پورې ځوانانو او خویندو نجونو نوملیکنه کړي. همدې معلومیږي چې څومره ځوانان علاقه لري. دا شاید ځینې ځوانان داسې چې هغوی علاقه ولري د زده کړو سره، ولې زموږ دا خبر شاید ورته نه رسېدلی. زموږ هدف له ستاسو سره د بحث عمره کې د نورو رسنیو سره همدا ده چې همدا غږ انعکاس وکړي، هغه ځوانان چې هغوی ناخبره دي له دې پروسې نه خبر شي او په دې کې ونډه واخلي. نو الحمدلله هغه علاقه د ځوانانو ډېره ده. همدا خبره زه بیا هم کوم چې افغانستان کې وزنی ستونزه دا ده چې د ډېری ځوانانو هیلې امیدونه ناسم اقتصادي وضعیت تر خاورو لاندې کوي. دا یو ډېر واضح باز دی، دا یو ښه فرصت او چانس دی او په کافي اندازه ځوانانو سره علاقه ښودلې ده او انشاءالله چې له خیره موږ سره به ګډ مخکې ځي.
تاسو له کوم مشخص لینک نه یادونه وکړه چې د دې نوملیکنې لپاره د سکالرشپونو لپاره لینک ده؟ په دې اکله کړنا واچوي همدا اوس که ځوانان دي موږ او تاسو خبرې اوري، دوی دا لینک له کومه ځایه څه رقم پیدا کړي؟
ډېره ښه پوښتنه ده. د قمر فاونډیشن یا قمر فاونډیشن ډاٹ او آر جی دا لینک دی زموږ. دا چې کله په دوی ګوګل کې په کروم کې دوی سرچ کړي، هلته به زموږ د سایټ ورته راسي. انشاءالله چې زموږ سایټ بیخي په سر کې راځي، کلیک دور باندې وکړي، هلته دوی ته هلته شته سکالرشپ برخه د انتخاب کړي، همالته ورسره لارښود ویډیو هم شته چې دوی څنګه ثبتنام وکړي، څنګه اپلای وکړي، ټول غسته. همداسې د قمر بنسټ ټولنیزې رسنۍ چې دي، هلته موږ کافي اندازه کمپاین روان کړی دی، پوسټر اپلوډو، ویډیوګانې اپلوډو، معلومات اپلوډو او په هغې کې دغه مسله موږ ورته ډېره واضح کړې ده چې دغه لینک دی، په دغه ډول تاسو پکې ثبتنام کولی سئ. په هر ځای کې یعنی موږ ډېر په واضح ډول دوی لپاره په پښتو ژبه کې، په دري ژبه کې موږ ورته لارښود ویډیوګانې ریکارډ کړي تر څو دوی په ډېرې اسانۍ سره وکولی سي چې نوملیکنه وکړي.
درن دوستانو، دا و دی دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه فرزه کی چیست؟ الله مومال او ملګری درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
السلام علیکم. له ازادي راډیو څخه مو یو بل درسي ساعت ته هرکلی کوم. نن یې شنبه ده او د معمول په څیر په درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو بیولوژي لولو. د خبرونې درسي مسایل د لړن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادي راډیو خپرېږي. نن به د لسم ټولګي په بیولوژي کې اطراحیه سیستم ولولو. د اطراحیه سیستم په برخه کې به پر دې پوه شو چې د انسان د حجرو د تصفیې او د غراز د ګټورو موادو د جذب لپاره څنګه اضافي مواد له بدن خارجېږي. ښوونکی به دا هم راته ووایي چې وینه له بدن څخه د اضافي موادو د ایستلو په برخه کې څه ونډه لري.
پر اطراحیه سیستم باندې خبرې کوو. د اطراحیه سیستم څخه منظور دلته د بولي سیستم دی. نو په دې ویډیو کې د بولي سیستم غړي پیژنو. بالاخره به د پښتورګو پر جوړښت او د تشو بولو پر دفع کولو باندې لنډې خبرې وکړو. لکه څنګه چې معلومداره خبره د حجرې ډېر داسې فعالیتونه سرته رسوي چې د هغه په نتیجه کې زیانمن، بیکار او مضر مواد تولیدېږي. د دې لپاره چې دا حجرې وروسته خپل شکار سرته ورسوي، نور هم شفافیت وکړي، باید دغه بیکار او اضافي مواد د دې څخه هم واخیستل او د بدن څخه هم خارج سي. وینه دغه مواد راټولوي او اطراحیه غړو ته استوي. موږ په سږو کې ویل، په تنفسي سیستم کې ویل چې وینه کاربن ډای اکساید راخستی د سږو و هوایي کڅوړو او الویولای ته استوي تر څو هغه د بدن څخه خارج کړي. دلته هم دغه سی وینه و نور غړو ته دغه بیکار مواد استوي تر څو هغه د بدن څخه خارج کړي. د بدن د حجرو ضایعات. د حجرو د حیاتي عملیو یا د دې د فعالیتو په نتیجه کې، یعنی هغه هضم سوي او جذب سوي غذا چې د وغو څخه چکل انرژي تولید سوله، د هغه څخه وروسته فاضله مواد تولیدېږي. لنډه خبره دا چې یو مثال به ورکم. کله چې موږ یو جنریټر ولرو، جنریټر څخه موږ کار اخلو، تیر ور اچو، د دود کوي. دغه دود چې دی تاسو فرض کړئ چې دا یو فاضله مواد دی. دغه سې دلته هم حجره خپل کار وکړي او نور فاضله مواد تولید کړل. دا مواد کېدلی سي کاربن ډای اکساید وسیږي، امونیا، د یوریا، د اضافي مالګې، د یوریک اسید دي، اضافي اوبه دي او نور مواد دي چې باید د بدن څخه وایستل سي. اطراحي غړي څو دانې دي. اطراف مختلفو لارو باندې ساتل رسیږي. اول خو موږ به وویل چې سږي وو. پوستکی هم کېدلی سي د خولو په شکل باندې د بیکاره مواد د بدن څخه باسي. یې نه هم د پښتورګي هم دي چې اوس به موږ وایو، او غټې کولمې هم دي. د پښتورګو یو تر ټولو مهمه وظیفه دا ده چې د وینه پاکوي د بیکار موادو څخه، او بل د بدن د اوبو تعادل یا نظم ساتي، او د وینې فشار ثابت یا نورمال ساتي. د بولي سیستم په غړو کې اول پښتورګي وایو. پښتورګي دوه دانې یا یو جوړه دي چې بیا هم موویل د وینې د فاضله مواد څخه پاکول یې تر ټولو مهمه وظیفه ده. د دملا په برخه کې د شمزي یا دملا د تیرس په دواړو خواو کې تر حجابي حاجز لاندې موقعیت لري، او خپل د یو شحمي ناس چې یاد غوړو په واسطه باندې پوشل سوي دي، د وغو په منځ کې قرار لري. د خپل پښاو خوا باندې یو نازکه پرده هم لري. رنګ یې کچیر موږ یو ساده پښتورګي توګور، نورمال پښتورګي توګور، د هغه رنګ به نسواري یې، او لکه څنګه چې تاسو په عکس کې ګوري د دې شکل لوبیا ته ورته دي. حالبین یا یوریترز. پښتورګي چې کله ادرار تولید کړل، د تشو بولو د کانالونه چې هغه حالبین دي، دوه دانې دي، یو د راسته پښتورګي څخه، یو د چپ پښتورګي څخه ځي، او مثانیه ته دغه ادرار انتقالوي. د دې اوږدوالی تقریبا 10 سانتي متره دی. بل مثانه یا یورینری بلادر دی. اوس نو کله چې د حالبین په واسطه باندې ادرار راوړل سوله مثانیه ته، مثانه خپل یو ارتجاعي کڅوړه ده. یو خدای چې پند ازلی طبقه لري، پند ارتجاعي کسونه ده، د پرخیدل او د کوشن کېدل قابلیت لري. د لګنی خاصره یا د پلویس په برخه کې دلته په یو خلیګا کې موقعیت لري، او لکه څنګه چې ما وویل، حجم یې د تشو بولو یا د ادرارو په زیاتېدو سره زیاتېږي، او کله چې ادرار د بدن څخه ووتل بیرته کمیږي. بولي مجرا یا یوریترا. مثانه کې چې کله ادرار تر یو حده پورې ورسېدله، او اوس نو دا احساس پیدا سو چې باید ادرار د بدن څخه د باندې وایستل سي، د بولي مجرا په واسطه باندې ایستل کیږي. دا خپل یو نری ټیوب دی چې عمومي وظیفه یې دغه ده چې ادرار د مثانې څخه د باندې وباسي. رازو د پښتورګو جوړښت. پښتورګي عمومي درې برخې لري چې باندنۍ برخه یا بهرنۍ برخه، د منځنۍ برخه او داخلي برخه ده. بهرنۍ برخه چې د کورټکس په نامه سره یادېږي، تر ټولو د باندنۍ پوښ دی، او منځنی برخه د میډولا په نام سره یادیږي. په میډولا کې خپل پیرامید یا هرم شکل برخه وجود لري. اوس نو دغه د باندې برخه چې د دا ټوله د کورټکس برخه ده، د دننه برخه د میډولا برخه د هرم شورته وایي، دغه برخه د دې په واسطه باندې جوړ شوی دی. بل داخلي برخه ده چې دلته ادرار سره راټولیږي، دغه ورسته به حالي بین تور کول کیږي. داخلي برخه چې دغه د پلویس په نامه هم یادیږي، د لکه څنګه چې ما ویل د حالي بین سره نشته دي، دا برخه د پښتورګي داخلي برخه ده. نفرونو ته راځو. نفرونونه د پښتورګو جوړښتیز او چاڼیز واحد دی. چاڼیز دا معنی چې پښتورګي د دغه مواد ساختمانو په واسطه باندې خپل کار سرته رسوي. تعداد یې په هر پښتورګي کې تر 1 میلیون زیاتیږي، یعنی په یوه پښتورګي کې هم 1 میلیون، په بل پښتورګي کې هم 1 میلیون. د هر نفرون په سر کې یو تړلې محفظه یا یو تړلی سیستم موجود دی چې د شوریا ورکو یا د ویښته ډوله رګو اوله شبکه د باومن کپسول په نامه سره یادیږي. دغه ځای چې د باومن کپسول په نامه سره یادیږي، په دې کې اولنی مواد جذبیږي. بیا نو تر سوټ یو بو تیریږي، د سوټ یو بو چې تیرس وله د تشو بولو د ټولونکو مجراته یا دغه ځای ته دی خپل بیکار ادرار. کله چې هغه مهم مواد جذب سوله د نفرونو په واسطه باندې یا دغه ټیوب په واسطه باندې، بیکار مواد ټول دغه ټیوب یا ډکټ ته ورکوي. د نفرونونو اصلي وظیفه بیا هم دا ده چې وینه پاکوي او په ورځ کې تقریبا د یو څخه تر 3 لیټره پورې ادرار تولیدوي. د تشو بولو جوړېدل زه به په عکس کې لاندې درته تشریح کړم. کله چې وینه ودې ساحې ته راوړل، یا اولنی ټیوب ته راوړل سول، ما وویل دغه بومین کپسول په واسطه باندې اولنی مهم مواد دغه ځای څخه اخیستل کیږي. وروسته د دې څخه نو دغه ټیوب ته راتا کیږي. کله چې ودې ټیوب ته راتاس ول، بیا وروسته پسې راتېریږي تر دې ټیوب پورې. دغه دوهمه د وینې شبکه یا دوازه رکټا په نامه ده. په دې ځای کې کندونه، آیونونه، امینو اسیدونه او نور مهم مواد چې هغه د دغه دوهمې شبکې په واسطه باندې جذبیږي. وروسته نو لکه چې ما ویل، پاته هغه ادرار چې باید د بدن څخه وایستل شي، هغه تر دغه ټولو ټیوبو تیریږي او هغه ټولېدونکي ډاکټر یا کلکټینګ ډاکټر راوړل کیږي. د تشو بولو رفع کول اوس نو په د نفرونو د دغه تصفیه په فای کې چې کله په پلویس کې تشو بول یا ادرار راجام سوله، هغه د حالبینو یا د یوریترز د کبله زیوه مثانیه ته مثانه خپل یو منظم حجم لري. دغه ادرار د پارش تقریبا تر 800 ملي لیټر پر ځایږي. خو بیا هم کله چې په مثانه کې تعداد د 200 څخه تر 300 ملي لیټر پر دغه ادرار ته ورسېدي، د مثانه حجم هم ورسره زیاتیږي. په مثانه کې خپل یو فوحه وجود لري، سپنکټر، یا یو مثلا د دروازې مثال دی، دروازه وجود لري. دا دروازه غیر ارادي ده، یعنی کله چې اندازه دغه د 200 څخه تر 300 ملي لیټر پر ورسېدل، دغه دروازه خلاصيږي. انسان ته دا احساس پیدا کیږي چې دوی باید دغه ادرار د باندې وباسي. یو خو هغه داخلي دروازه و یا سفنکټری عضله وه، اوس نو یو بله بهرني سفنکټری عضله هم وجود لري. دغه دروازه بیا د یو انسان په خپل اراده کې ده، دا په ده پورې اړه لري چې دوی د ادرار د بدن څخه باسي که نه باسي. نو چې ده په اراده کې ده، بیا دوی کولی شي چې انسان دغه ادرار دغه کې وباسي د بدن څخه او مثانه تشه کړي.
هم دی ولسم ټولګي د بیولوژي وار دی. دی ولسم ټولګي په بیولوژي کې د حجرې د باس په دوام بنن حجره او د حجرې محیط ولولو. په نننی درس کې خونکای راته د اسموس عملیه بیانوي او دا راته وایي چې په انساني حجرې او نباتي حجرې کې د اسموس عملیه سره څه توپیر لري. په انساني حجره کې د موادو فعال لیږدونه هم د نن ورځې درس مهمه برخه ده.
په فهرست کې موږ دغه موضوعات لرو چې د هغو څخه اول یې پاسیف ترانسپورټ او ډولونه دي، وروسته دغه څخه په انساني حجراتو کې د اوزموزز عملیه، په نباتي حجراتو کې د اوزموزز عملیه، د اوزموزز د عملیې اهمیت او فعال لیږدونه یا اکټیو ترانسپورټ تشریح کوو. اول راځو غیر فعال لیږدونې یا پاسیف ترانسپورټ ته او د هغو ډولونه ته. کله چې بیل د دې چې انرژي مصرف سي د حجروي غشا څخه مواد ولېږدېږي و حجرې ته، دغه ته غیر فعال لیږدونه ویل کیږي. یا د انرژي د مصرف څخه چپ یا بغیر د حجرو د حجروي غشا څخه د مواد لېږد ته
غیر فعال لیږدونه ویل کیږي. د دې ډولونه چې دی یو د نفوز یا انتشار یا د پینیټریشن عملیه ده او بل د اوزموزس عملیه ده. د نفوز یا انتشار عملیه چی شته ویل کیږي؟ کله چې د ډېر غلیز محیط څخه، د ګاټا محیط څخه، ورکیق محیط ته یا نری محیط ته مالیکولونه ولیږدېږي، دغه ته انتشار یا پینیټریشن ویل کیږي. اوبه د سل ممبران یا د حجروي غشا د لارې حجرې ته ننوځي او په دغه د انتشار په واسطه باندې یا د پینیټریشن په واسطه باندې د یوې حجرې څخه بلې حجرې ته دغه اوبه انتقالیږي. بل د اوزموزس عملیه ده. له یوې نیمه قابل نفوذ پردې څخه نیمه قابل نفوذ پرده، دغسې یو پردې ته وایي چې ځینې موادو ته اجازه ورکوي، ځینې موادو ته اجازه نه ورکوي. کله چې د دغه ډول غشا یا پردې څخه مایع تېره سي، دغه د اوزموزس په نامه سره یادیږي. او یا هم دا رقم ویلی سو چې له ډېر غلیز محیط څخه و ډېر رقیق محیط ته که چیرې د اوبو مالیکولونه انتقال سي او ولیږدېږي، دې ته اوزموزس ویل کیږي. دغه انتقال تر هغه وخته پورې جریان پیدا کوي کله چې په دواړو اطرافو کې مالیکولونو بلانس برابر سي، د مالیکولونو غلظت برابر سي. نه دا چې د یوې خوا د اطرافو مالیکولونه ډېر په غلیز حالت کې وي او نه او د بل یوې خوا د په ډېر رقیق حالت کې، نه، بلانس برابر ساتل کیږي. په انساني حجراتو کې د اوزموزس عملیه دا موږ پوهیږو چې انساني حجرات د مالګو او ځینې نور محلولونو څخه جوړ سوي دي او د یو حجروي غشا په واسطه باندې د احاطه سوي دي. دغه حجروي غشا چې د خپل په ځان کې یوه اوبه خوشبوونکې برخه لري، یوه اوبه تشتوونکې برخه لري. د حجرې پر جوړښت باندې وختي بحث سوی دي، دلته نور نه تشریح کوو. خیر، په هر صورت اوبه د دغه حجروي غشا د لارې و حجرې ته داخلیږي. کله چې حجرې ته اوبه داخلي سوي، د هغه څخه ونه وتلې حجره پړسیږي او چوي. د بدن د وینې او نور مایعاتو ټینګوالی د حجرې د غلظت سره یو شان دی، نو ځکه باید د اوزموزس د عملیې په استعمال سره ډېر تر حد زیاتې اوبه حجرې ته داخلې نه سي. یعنې د اوزموزس عملیه باید په کار واچول سي تر څو اوبه د حجرې څخه وایستل سي. په نباتي حجراتو کې د اوزموزس عملیه لکه څنګه چې موږ پوهیږو، په نباتي حجراتو کې د حیواني حجراتو په پرتله باندې حجروي دیوال نه دی موجود. دلته پلازمایي غشا موجوده ده، د هغې څخه بهر خواته یا د باندې خواته سلولوزي دیوال موجود دی. زیاتره مالګې او هغه نور مهم محلولونه چې دي، هغه د حجرې په واکیول کې چې یو بل د حجرې یو برخه ده، په هغه کې شتون لري. کله چې نباتي حجره اوبو ته داخله سي یا کله چې موږ یو نباتي حجره راواخو په اوبو کې کښیږدو، دغه اوبه د حجروي غشا څخه او د دغه دیوال څخه تیریږي او واکیول ته ځي. په پایله کې دغه حجره چې د هغه سویلینګ کوي، پړسو کوي، خو چوي نه، ولې نه چوي؟ ځکه چې دغه سلولوزي دیوال چې دی، هغه منبسط کیږي، د منبسط کېدو مخنیوی کوي. اوزموزس عملیه نباتات همدغه شان له وچېدو څخه ژغوري. د اوزموزس عملیه اهمیت په څه کې دی؟ د ژوندیو موجوداتو د حیاتي فعالیتونو لپاره دا په کار باندې اچول کیږي، لکه څنګه چې موږ درمخه تشریح کړل. د خوراکي موادو حجرات داخلېدو لپاره، یعنې د اوزموزس د عملیه په کومک سره خوراکي مواد چې دي، هغه مهم انرژیټیک مواد چې دي، هغه حجرې ته داخلېږي. مثلا په انساني حجراتو کې د وینې د لارې د ګټورو موادو جذب، او یا هم په نباتي حجراتو کې د رشې د لارې د غذایي موادو جذب. فعاله لیږدونه یا اکټیو ترانسپورت چی دی؟ په دې کې بیا د انرژي مصرف کیږي، انرژي مصرفیږي، بیا د حجروي غشا څخه مواد و حجرې ته ننوځي. دغه ته فعاله لیږدونه یا اکټیو ترانسپورت ویل کیږي. په فعاله لیږدونه کې دوه شیان، یو اندوسایتوزس دی او یو اگزوسایتوزس دی، دغه تر څېړنې لاندې نیول کیږي. اندوسایتوزس څه شی دی؟ دا یو یوناني کلمه ده چې حجرې ته د داخلېدو په نامه سره په معنا باندې یادیږي. کله چې حجره د بهر څخه یا د باندې خوا څخه د موادو له یوې ټوټې څخه، لکه هغه پروټین دی یا داسې نور شیان دي، منرال دی، هر څه چې دي، د هغو سره مخامخ سي، د سایتوپلازم په غشا کې ځینې لوړې ژورې پیدا کیږي. دغه لوړې ژورې د دې باعث ګرځي چې نوموړي مواد د یو لفافې په شکل باندې وپوښي. لفافه چې ده، هغه وروسته د یو شکل اختیاریه ځان ته او مواد د حجرې لفافه یو فزیکل په یو پاکټ کې، یو پاکټ رقم شی دی، په هغه کې پیچې د خوراکي مواد، دغه مواد د حجرې داخل ته کشیږي، دغه د اندوسایتوزس ویل کیږي. او بل هم اگزوسایتوزس، کله چې حزم سوی وی یا فاضله مواد له حجرې څخه وتلي وي، حجره د فعال لېږدونې عملیه کاروي یا اکټیو ترانسپورت عملیه کاروي. په دې عملیه کې دغه ویزیکلز یا کڅوڼې چې دي هغه ته ورته پوسټ د دې ټوټې څخه چاپېره کیږي او بیا یې غشایي برخې ته ور استوي. دغه کڅوڼه یا ویزیکل چې دی حجروي غشا خلاصوي او مواد له حجرې څخه دفع کوي.
د دولسم ټولګي ګرانو زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د دولسم ټولګي په بیولوژي کې نن د انسان د وینې سیستم او د وینې د تصفیې دویمه برخه لولو. په دې برخه کې به ښوونکی لومړی د انسان له بدن څخه د ادرارو د وتو په اړه لنډ معلومات راکړي، ورپسې به دا راته ووایي چې د انسان په بدن کې وینه په کوم هدف او څنګه تصفیه کیږي.
لکه څنګه چې موږ په تېره ویډیو کې پر دغه کس باندې خبرې وکړلې چې څنګه ادرار و بومین کپسول ته راځي او څنګه و مثانیه ته ځان رسوي، راځو دلته لنډې خبرې بیا پر کوو چې ادرار یا یوریا څنګه جریان پیدا کوي. اول سر ادرار د نیفرون په بومین کپسول کې جوړیږي. د هغه څخه وروسته د نیفرون د مختلفو برخو څخه تیریږي، اول سر د بومین کپسول څخه و پراکسیمال ټیوبول یا نږدې ټیوبول ته داخلیږي. وروسته بحث پر کوو چې پراکسیمال ټیوبول کم ځای دی. د هغه څخه وروسته و لوپ اف هینلی ته ځان رسوي، د هینلی لوب ته ځان رسوي. د هینلی لوب څخه و ډیسټل ټیوب یا لیر ټیوب ته ځان رسوي. د ډیسټل ټیوب څخه و ټولونکي کاناته یا کلکټینګ ډکټ ته ځان رسوي یا هلته انتقالیږي. په اخر کې ټولونکي کانال و لنګچه یا پلویس ته تخلیه کیږي او ادرار حالي بینې ته رسیږي. د هغه څخه وروسته د بدن څخه خارجیږي. په دې عکس کې کچیر موږ غور سره ورته وګورو، دا زموږ بومین کپسول سو ادرار دلته جوړیږي. د دې ځای څخه د حرکت پیدا کوي و پراکسیمال ټیوبول ته. پراکسیمال ټیوبول کې دلته زیاتره وخت دا رقم یو تصفیه سرته رسیږي چې ځینې مواد په دې ځای کې کنټرولیږي او ځینې مواد د دې ځای څخه اتراکیږي، ځینې جذبیږي. د دې پراکسیمال ټیوبول په ادامه باندې کله چې دی لاندې راتاسي و لوپ په هندې ته لوپ خپله داسې یو پیچلی ځای دی. اصلا دا خپله داسې یو پیچلی ساختمان دی ټوله نیفرون چې دی. په لوپ اف هینلی کې هم دی راتیریږي، د هغه څخه وروسته ځان رسوي و ډیسټل ټیوبول ته. په ډیسټل ټیوبول کې هم دی اترا جذب سرته رسوي او هم د ضرري موادو اترا سرته رسوي. د دې ځای څخه وروسته راځي و کلکټینګ ډکټ یا و ټولونکي کانال ته. په ټولونکي کانال کې نو بیا دی د دې ځای څخه وروسته انتقالیږي و پلویس طرف ته. د پلویس د ساحې څخه بیا وروسته د انتقالیږي و مثانیه ته. د نیفرون دندې اول د دې څخه د وینې تصفیه ده. د نیفرون په بومین کپسول کې لکه څنګه چې موږ ویلي د فلټریشن او تصفیه عملیه صورت نیسي، څرنګه چې اوبه، نایتروجن لرونکي توکي، ګلوکوز، مالګې، منرالونه او دا نور ټول په بومین کپسول کې خپریږي، د فلټریشن عملیه هم د دې صورت نیسي. د وینې څخه فلټر سوې مایع د دغه تاو شوي مرپیچي ټیوبونو، پراکسیمال ټیوبول دی، لوپ اف هینلی دی، ډیسټل ټیوبول دی، دغه څخه تیریږي. دغه مرپیچ ټیوبونه یا دغه ډیسټل ټیوبول، پراکسیمال ټیوبول، هینلی ټیوبول چې دی، دوی خپل په ځان کې یا خپل په شاوخوا باندې زیات ویښته ډوله رګونه لري. د فعال جذب یا اکټیو ابزوربشن په واسطه باندې دغه فلټر سوې مایع څخه ځینې مواد بیرته د وینې و دوران ته د دغه ویښته ډوله رګونو څخه چې د مرپیچ ډول مرپیچ ټیوبو په شاوخوا باندې راپیچل شوي دي، د دوی په واسطه باندې بیرته و بدن ته انتقالیږي. پاتې فلټر سوې مایع چې د فعال جذب له لارې بیرته نه جذبیږي، هغه د بولو په ډول د بدن څخه اتراکیږي. په پاتې فلټر سوې مایع کې یوریا، یوریک اسید، امونیم مرکبات، اضافي اوبه او منرالونه او داسې نور شامل دي. تنظیم او د بدن تعادل. پښتورګي څنګه د بدن په تعادل کې او په تنظیم کې برخه لري؟ په وینه کې د اوبو او حلسو مالګو د دې دواړو اندازه باید په نورمال بیلانس کې وساتل شي، نورمال ثابت اندازه کې وساتل شي، چې دغه د اوزموزیس د تنظیم یا اوزمو ریګولیشن په نامه سره یادیږي. پښتورګي د وینې په پلازما کې د اوبو اندازه تر ټاکلي کچې پورې ثابت ساتي. کله چې په بدن کې مایعات زیات شي، د بدن مایع ډېره شي، په وینه کې مایعات زیات شي، یعنی فشار لوړ شي او اوزمولاریټي کمه شي، نو پښتورګي کوشش کوي تر څو د بومین د فلټریټ څخه بیرته زیات اوبه جذب نکړي یا ډېرې اوبه جذب نکړي او اندازه یې د فلټریټ ته ورکمه کړي. نو ځکه په بدن کې د مایعاتو اندازه کمیږي، په دې سره په پښتورګو کې ډېر ادرار جوړیږي او نه پرېږدي چې د بومین د فلټریټ څخه بیرته زیاتې اوبه جذب شي. کله چې په بدن کې مایعات کم شي، یعنی اوزمولاریټي زیاته شي، نو پښتورګي کوشش کوي تر څو د بومین د فلټریټ څخه بیرته زیاتې اوبه جذب کړي. یعنی اوبه کمې دي په بدن کې، دی کوشش کوي چې نورې اوبه بیرته ځان ته راکش کړي، نو ځکه چې په بدن کې د مایعاتو اوبه د مایعاتو اندازه کمه ده، په دې سره په پښتورګي ډېر کم ادرار جوړوي. یعنی نه پرېږدي چې ادرار یې تراسي او نه پرېږدي چې د بومین فلټر څخه زیاتې اوبه د ادرار په شکل باندې ووځي او اوبه هم جذبوي. دا زیاتره وظیفه د پښتورګو د ټوله وظیفه د پښتورګو د ای ډی ایچ هورمون په واسطه باندې سرته رسیږي. کله چې ای ډی ایچ هورمون زیاتې فراسي، نو ډېرې اوبه په پښتورګو کې جذبېږي او په پښتورګو کې کم ادرار جوړېږي، او که چیرې ای ډی ایچ کمې فراسي، نو کمې اوبه په پښتورګو کې جذبېږي او پښتورګو ډېر ادرار جوړېږي. یوریا څنګه جوړېږي؟ یوریا اصلا د پروټینونو د تجزیې څخه رامنځته کېږي. موږ پوهیږو چې پروټینونه خپله د امینو اسیدو څخه جوړ شوي دي. کله چې هر امینو اسید چې بیا دی هغه خپله په ځان کې دوه ګروپ لري، یو ان ایچ ټو ګروپ دی د امین ګروپ، او یو د کاربوکسیل یا د سی ډبل او ایچ ګروپ دی د دغه څخه جوړ شوی دی. کله چې په بدن کې دغه امینو اسیدونه تجزیه سي یا ډی امینیشن پروسې ته ولاړ سي، نو د امینو اسید څخه د ان ایچ ټو ګروپ جلا کیږي. دغه ان ایچ ټو ګروپ چې دی یا دغه د امین ګروپ چې دی، دا وروسته په امونیا یا ان ایچ تھری باندې بدلیږي. امونیا خپل په ان کې د کاربن ډای اکسایډ سره وروسته جلا یو ځای کیږي او په یوریا باندې بدلیږي او اوبه جوړي. یوریا او اوبه دواړه جوړي. د تشو بولو ادرار جوړېدل، تشو بولې د اوبو، یوریا او ډول ډول مالګو څخه جوړې شوي دي. د تشو بولو په جوړېدو کې دوه پړاو ډېر مهم دي یا شامل دي: فلټر او دوهم ځلې جذب. د فلټر کولو په پړاو کې، په دې پروسه کې مواد له وینې څخه نفرون ته داخليږي، او په دوهم ځلې جذب کې مواد له نفرون څخه خارجيږي بیرته په دوهم ځل وینې ته داخليږي. د وینې په پلازما کې اکثریت مواد هغه دغه دي: یوریا، د یوریک اسید، کریاتینین، ګلوکوز، امینو اسید، کیټو اسید، مختلف منرالونه او نور داسې مواد چې دغه په بومین کپسول کې فلټر کیږي. مګر د پروټین سایز غټ دی، پروټین د سایز غټوالی د کبله نس کولای چې فلټر شي. په نورمال شکل سره په څلورویشت ساعتو کې 130 لیټره فلټرار د پښتورګو په واسطه باندې سرته رسیږي. یعنی پښتورګي په څلورویشت ساعتو کې 130 لیټره فلټر کوي، خو د داسخه یې زیات اندازه بیرته جذبېږي. فقط 1.5 لیټره، یو نیم لیټر یې چې دی هغه د ادرار په شکل باندې بیرته د پښتورګو څخه ادراکیږي. د پښتورګو دندې، پښتورګي ډېرې دندې لري، د هغو څخه مهمې دغه دي: اول، خدای چې زهري مواد لکه یوریک اسید، مالګې، درمل، پاتشونی او داسې نور چې هغه د بدن څخه ادراکوي. که چیرې په وینه کې د ګلوکوز غلظت زیات شي، د اضافه اندازه د پښتورګو په واسطه باندې بیرته ادراکیږي. د بدن د مایعاتو اوزموتیک فشار چې د هغه په ټاکلې اندازه سره ساتل کیږي. یعنی بل دغه دا چې پښتورګي د فشار په کنټرول کې ډېر رول لري. په وینه کې د مالګې غلظت کنټرولوي، د وینې پی ایچ یا تیزابیت او قلویت معین ساتي، په نورمال حالت کې ساتي. که چیرې د بدن د میتابولیزم په وخت کې حجرې زیات اندازه تیزابي یا قلویت خاصیت قلوي خاصیت تولید کړي، اضافي اندازه بیرته د پښتورګو په واسطه بند بدن څخه وځي. او په رښتیا سره د پښتورګي عمومي د عمده دنده چې دغه د بدن هیموستازیس یا کنټرول او ثبات دی.
د انسان له بدن څخه د اضافي موادو د وتلو په برخه کې مداول وسل چې د انسان بدن د بولو د تصفیه دوه مرجی لري چې هر یو په خپل وار سره بولې تصفیه کوي، ګټور مواد جذبوي او اضافي مواد له بدن څخه خارجيږي.
له ازادي رادیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوښمنې سي. د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبې، یکشنبې، دوشنبې او سه شنبې په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی، او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه وخت.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401. Thank you.